په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ماشام باندې خبري مجلې کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د نن ورځې د غونډې په اړه اوري چې نن په ولسمشري ماڼۍ کې درلود او په ترڅ کې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر رول ټینګار وسو. د مود د خبرونه د سر موضوع د نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجملان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري غوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو له وزیر هم غوښتې چې د سولې د سیمه ییز اجماع په لا پیاوړتیا کې ورسره مرسته وکړي. او په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخکې ځای پر ځای شوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن یې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري غوښتې ده. په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته صلاح الدین ربانی په یوه شریکه خبري غونډه کې وویل
خواست ما حمایت از پروسه صلح
د وای زموږ اساسي غوښتنه له دوستانو څخه دا و چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په ځانګړې توګه د دوست او ګوندي هیواد پاکستان نه غوښتنه ده چې زموږ هیواد کې د سولې له بهیر سره داسې همکاري وکړي چې نتایج یې د افغانستان خلکو ګوري. خغلی ربانی ټینګار وکړ چې دوی لا هم د پاکستان څخه د عملی اقداماتو په هیله دي. په همدې خبري غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د دې وخت را رسیدلی چې پر یو بل د ملامتۍ اړول پرېږدو او د سولې په لور وړاندې ولاړ شو. خغلی قریشي وویل د بدلون په نړۍ د بدلون په حال کې ده او پر مسلو بیا فکر کوي. د قریشي په وینا هغه کسان چې یو وخت په افغانستان کې په پوځي هواري ټینګار کوو وسته خبرو اترو غوښتونکي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل په دې درې اړخیزه غونډه کې د امنیت او سولې پر موضوع پر خبرو سربیره د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پراختیا پر مسلو او همدارنګ په سیمه کې د سیاسي باور او اعتماد په پیاوړتیا خبرې شوي. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ دا درې اړخیزې غونډې تیر کال د چین په ابتکار پیکینګ کې پیل شوې او د کابل نننۍ غونډه یې دویمه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د چین د بهرنیو چارو له وزیر غوښتي چې د سولې د سیمه ییز اجماع په لا پیاوړتیا کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د افغانستان او پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډه کې لګړون وروسته ولسمشر غنی سره مکتل یارګوی نوموړي له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې ویل هیواد د سولې، ترهګرۍ ضد مبارزې، زیربنا، سوداګرۍ او انکشاف په برخه کې له افغانستان سره همکاریو ته ژمن دي. خغلی وانګي ویلي چې پاکستان پر چین اغیز لري او چین به ورڅخه وغواړي چې له دې اغیز څخه په ګټه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره عملی اقدامات وکړي. ارګ په وجلا خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم جلا کتنه کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې پر دواړو خیزو همکاریو، د تروریزم سره پر ګډې مبارزې او د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د همکاریو د تفاهم پر لاسلیک شوی یاداش په سو خبرې وشوي. په لوګر کې د کابل ګردیز په لوی الاره یوې ترافیکی پیښې لږ تر لږه نه کسان وژلې او نور ټپیان کړي. چارواکي وایي مرګ ژوبله د یو کاسټر بس سره د یوې سراچي موټر د ټکر لامل اوخته ده. په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخ کې ځای پر ځای شوي. د بلوازد پولیس نن د پاریس د اورګاډو د مرکزی تمځایونو او د شانلیز د واټ شاوخوا راټول شوي دي. فرانسوي وزیرانو وروسته لاغې چې د دې هیواد په ستارزبورګ ښار کې د کرسمس په یو بازار کې برید څلور کسان ووژل، له اعتراض کوونکو غوښتي چې نور اعتراضونه ونه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارامۍ او عادي فعالیتونو ته د ستنېدو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه د روانو اعتراضونو د پایت رسول لپاره په مالیو او تنخواګانو کې یو لړ امتیازونه هم اعلان کړل. خو د زیړ واسکټو په غورځنګ کې چې تر ډیره مشرتابه نه لري او د حکومت خلاف مظاهره کوي، ځینې مطرح سیرو ویلي چې دوی به بیا هم لارو کوڅو ته واوسي. په فرانس کې د اعتراضونو وروسته لاغې راپورته شول چې د ډسمبر په 15 ماکرون د سون پر موادو مالیه لوړه کړه. روسیا وای دو بم غرزون کی الوتکی پر وبخی روسیا وای دو بم غرزون کی الوتکی وینزویلا ته تر الوتنی ورسته بیرته ستنی شوی د روسیا د اقدام چی وینزویلا ته د اتمی ورتیا لرون کی بم غرزون کی الوتکی استوی د متحده ایالاتو او د امریکا د نور هیوادونو انتقادونه راپورته کړی دی د روسیا دفاع وزارت ویلی د وګد واټن وهون کی د الوتکی پر اتلانتیک سمندر کارابین او نارویجی سمندر راګرځیدلی د روسیا تاسو دولتي خبري اژانس وای د تو یو سلو شپېته په نوم د استراتیژیک بم غرزون کی الوتکی 2000 کیلومتر الوتی او په هوا کې څو ځل بیا بیا تل تر لاسه کړی د الوتکی د دسمبر په لسمه د وینزویلا له پلازمینې کاراکاس بهري وی هوایي اډې ته ورسېده ل دې سره د امریکا او د امریکایي هوادونو سازمان خپل غوسه څرګند کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټوئیټر ویلي د روسیا وینزویلا خلک باید د وګوري چې د هر څه د څل لپاره دي د پوینا دوه مفسد حکومتونه عامه بودیجه بي ځای مصرفوي او پر ازادۍ او خپلواکۍ فشار راولي دا چې ولسونه یې کړاو غالي دا خبرونه
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چار وزیرانو نن په کابل کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه یو تړون لاسلیک کړ د افغانستان د بهرنیو چار وزیر صلاح الدین ربانی یو ځل بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړ په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي چارواکو جوړیدونکو غونډې ته په اشاره افغان حکومت وايي دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې له هرې هڅې هرکلی کوي بلخ د افغانستان په شمال او شمال ختیځ زون کې د 209 شاین قول اردو قمندان ډاډ ورکوي چې په دې نظامی بنسټ کې د تازه تغیرات پر اوستلو سره د جګړو پر مهال تملي اردو تلفات کم شوی دي
کم تغیرات چې په لیدرشپ کې د 209 کول اردو راغلي زړه دې تاسو ته پوره ډاډ درکوم چې الحمدلله تلفات کم شوی دي
که وخت نور راپور نه هم لرو د مجله متشپړنی مو بجو ده چې زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دوه ما درې اړخیز ناست نن په ولسمشری ماڼۍ کې وسوه په دې غونډه کې په یو لړ مسایلو سربې مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې سرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه غونډه کې له پاکستانی لوري وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره عملی او کارنده ګامونه واخلي په دې اړه تفصیل
په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په یو درخیزه ناسته کې د افغانانو په مشه او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د عملي اقداماتو ژمنه وکړې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان او چین همکاري مهمه وبلله او له پاکستان وغوښتل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې داسې ګامونه واخلي چې مثبته نتیجه ولري د وی د سیمه له ودونو په ځنګړی توګه له پاکستان زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان سره د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د افغانستان خلک د پایلو شاهدان وي موږ او زموږ دوستانو په کراتو د خبره کړي چې په افغانستان کې سولې او امنیت په سیمه کې د سولې او امنیت په معنا دي او اوس د وخت رسیدل چې پاکستان د وخی هغه څه چې وای په عمل کې هم ښکاره کړي خغلی ربانی د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې د پاکستان رول مهم وبلله او په دې برخه کې د چین همکاري هم اړینه وبلله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د دغې درې اړخیزې ناستې پایلې به راتلونکو نیو کې ولیدل شي په دغه ناسته کې په یو لړ نورو مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو د امنیت ټینګښت د تروریزم په وړاندې مبارزه اقتصادي پراختیا سیمه ییز اتصال او د یادو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته کول هغه عمده موارد دي چې په دغه هوکړه لیک کې ورته ځای ورکړل شوی دی په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد یې په رښتینې توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي او دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي دی وای موږ په رښتینې توګه غواړو له تاسو سره متحد شو. موږ غواړو د افغانستان د حکومت او خلکو سره په ګډه کار وکړو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت زموږ په ګټه هم ده. زه غواړم تاسو په سوله کې ژوند وکړئ. ستاسو په بریا او خوښۍ کې زموږ خوښي ده. دا زما ذهنیت دی. که غواړي پاکستان عملي اقدامات وکړي، نو د پاکستان په وړاندې د انتقاد ګوته مه نیسئ.
pointing fingers at Pakistan.
دا په داسې حال کې ده چې د دې درې اړخیزې لړۍ لومړی ناسته د تیر میلادي کال د دسمبر په 23 نیټه د چین په بیجینګ ښار کې ترسره شوې وه. د تیر کال په ناسته کې هم درې وړو هیوادونو د تروریزم سره په ګډې مبارزې، د سیمې په وضعیت او په ګډو اقتصادي او تجارتي همکاریو ژمنې کړې وې. په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی د کابل په درې اړخیزه ناسته کې د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د هوکړې لاسلیک کېدل د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو مهم ګام وباله. خغلی هی هیله وخوده چې د دغې لړۍ درېیمه درې اړخیزه ناسته دې په اسلام آباد کې وشي. دی وایي چین د افغانستان او پاکستان ګډ ملګری دی او موږ په دې برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوو، سو د دې دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي. موږ ژمنه کوو چې د تروریزم په وړاندې هوکړه به په ګډه پلي کوو، ځکه دا هوکړه لیک د همکاریو د ښوالي تر څنګ په سیمه کې د سولې له ټینګښت سره هم مرسته کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد عبدو د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دوی تمه لري چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ دغه درې اړخیزه ناسته مثبتې پایلې ولري او په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه مو واوریدل. بل خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په کابل کې د دې غونډې هرکلی کوي. دوی وایي دا یو ښه فرصت دی تر څو د سولې پروسې په برخه کې ګټه ترې واخیستل سي، خو په عین وخت کې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تشویش هم ښودلی دی. دا چې دا تشویش څه دی، د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور له ناجیه ساپۍ سره د مرکې په سر کې وویل.
زه د دې څه تشویش لرم چې دا ناستم د چین په ابتکار باندې لکه د مسکو ناسته چې هغه په یو بل مقیاس و، داسې نه وي چې تنظیم شوي سرکشینی که دا رقابتي ناسته نه وي او رښتیا هم د دې دپاره وي چې چین وغواړي په پوسي چې د افغانستان څخه پاکستان څه غواړي، نو شاید دا دی چې چین پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د افغانستان څه غواړي چې افغانستان یې وکړي، چې دوی بیا صادقانه د سولې په راوستلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. خو زه فکر کوم چې داسې ناستې پخوا هم شوي دي او دا خو تاسو ته در معلومه دي چار جانبه ناستې وي چې چین، ایالات متحده امریکا، پاکستان، افغانستان. پاکستان همیشه ځان ایستلی.
د سولې په پروسه کې د چین رول ته څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چین خو په حقیقت کې په افغانستان کې تاسو در معلومه دی یو کمونیستي نظام دی، متمرکز اقتصاد دی، طبیعي دی، رقابتي دی، آزاد اقتصاد دی. چین د تجارت او اقتصاد او تولید سره ډېره علاقه لري، د طبیعي منابع، مواد اولیه، مواد خام په کار دی. افغانستان تم په دې سترګو ګوري چې د مس عینک، د اوسپنې معدن، ګاز، دا د افغانستان یو سي تجارت سره وکي. ما ته دا زه فکر نه کوم چې چین دي داسې رول ولوبولی شي د سولې په تامین کې لکه ناټو، ایالات متحده امریکا چې لوبوي. زه فکر کوم چین غواړي ایالات متحده امریکا او ناټو ته وایي که سوله په افغانستان کې غواړي زه هم تر مسکو کم نه یم، دا د پاکستان ښه مناسبات راسره لري، غواړي په دې بازی کې شامل شي. او کله چې عمومي سوله د ملګرو ملتونو، ایالات متحده امریکا او ناټو په تلاشونو راځي، دی یو سهم پکې ولري.
تاسو هم یادونه وکړه چې تر دې وړاندې هم ورته ناستې ترسره شوې دي. دغه ناستې ته په کومه سترګه تاسو ګورئ او دا چې حکومت باید له دغه رامنځته شوې فرصت نه څنګه ګټه واخلي؟
اول خو زه فکر کوم افغان حکومت خو نور داسې څه نه لري چې د لاسه یې ورکړي. واضح باید د چین په حضور کې د اسنادو په پاکستان ته ووایي چې دشمنان مې ساتي، تروریزم را انتقاله دغه اسناد دي دغه طالبان دي اوسه نوراوله سولیت او که تدا سولیت راولی چرا سغواری پشکاره تروس خود تازتا دی در معلومه ده چه نه افغان حکومت پر رسمی دولوائی او نه پاکستان پا یو مکتوب کی دا لکلی دی چه دا افغانستان دی دغسی دغسی راس رو کی زب طالبان سولیت راولم درواغ وایی زان پتویی وایی زد تاثیر نپر لرم زد فکر کن که افغانستان حکومت وکرایسی در طالبان در پاکستان چه رسمی لکه طالبانو چه خلیزات ویلی دی چی تور لیستم ویستی بندان رای لکه داسی 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 پاکستان دیم افغانستان تو وایی چه دغا دغا راس رو که زد کوایسان طالبان سولی تراولم
ده سیاسی چارو چرنکه یونوس فکرو
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي چارواکو جوړیدونکو غونډې ته په اشاره افغان حکومت وایي چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې له لارې هڅې هرکلی کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دا ځل په پاکستان کې خبرې کېدونکي دي. یوسف خان ستران په دې اړه تفصیل راکوي.
وروسته لاغې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وویل، افغان حکومت وایي دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر سره د ملاتړ په خاطر له هرې حد څخه هرکلی کوي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه له ډېرو خبرو ډډه وکړه، خو ویل دوی له هرې هغې حد څخه هرکلی کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې سبب ګرځي.
دی
وایي هر هغه هڅه چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه د ملاتړ په خاطر کېږي موږ له هغې هرکلی کوو. له دې سره یو ځای په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې په اړه د پاکستان د منځګړیتوب د هڅې هرکلی کړی دی. د یاد سفارت ویان بی بی سی ته ویلي چې امریکا د افغان سولې په اړه د پاکستان هر اقدام مهم بولي او هرکلی یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل هیواد به یې په 18 نیټه د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه وي. هغه په خپلو خبرو کې دا نه ده واضح کړي چې په کومه 18 نیټه خو که د دغې میاشتې 18 نیټه یې ښودلې وي دا د دوشنبې ورځ کېږي. له دې وینا سره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې دوه ځله وړاندې هم له طالب استازو سره په قطر کې لیدلي د دغې میاشتې تر 13 نیټې د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی. د سولې د دغې هڅو په لړ کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران هم د شنبې په ورځ په کابل کې وو او د تروریزم سره د بارزه یو هوکړلی کې لاسلیک کړ. د دریو وړو هیوادونو چارواکو که څه هم له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پر بهیر او بثبات افغانستان ټینګار وکړ، خو په پاکستان کې د دغې جوړیدونکې غونډې په اړه یې خبرې نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی په اړه ازادي راډیو ته وویل، هغه څه چې تاسې وایي اوس مو اورېدل، خو په دې اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې خبرې نه دي شوي. دوی د سولې په خبرو باور جوړونې او له تروریزم سره د مبارزې په برخو کې وغږېدل، خو په دې اړه چې تاسې وایي ځانګړي څه نه دي ویل شوي. دا چې په دې غونډه کې له افغانستان څخه څوک ګډون کوي کنه، ښاغلی صبغت وایي دوی په دې اړه تر اوسه څه نشي ویلی. خو افغان حکومت له دې وړاندې د مسکو غونډې ته چې پکې طالب استازو ګډون کړی و د سولې د عالي شورا یو پلاوی لیږلی و.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه اوري. د افغانستان ولسي جرګې له امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې په ملکي خلکو د هوایي بمباري او تکرار مخه ونیسي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې لارښوونه کړې ده چې د ځمکنیو او هوایي حملو په ترڅ کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصل راپور کوي.
د افغانستان ولسی جرګه د پوځي عملیاتو پر مهال په هوایی بمباریو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف په لازم دقت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د هوایی بمباریو پر مهال ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل په بیا بیا تکرارېږي چې باید مخنیوی وشي. دی وایي له بده مرغه د هوایی بمباریو پر مهال موږ په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شاهدان یو. د دغې دغه چاره بار بار تکرارېدل د اندېښنې وړ دي. زموږ غوښتنه د افغانستان له امنیتي بنسټونو دا ده چې جنگ داسې مدیریت کړي چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي غلام سخي مشوڼي وویل چې د دغه ولایت په شولتن ورسوالۍ کې د جمعې په شپه د هوایي بمبارد په پایله کې د ښځو ماشومانو په ګډون له شلو زیاتو کسانو ته تلفات واوښتل. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په کونړ ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د ښځو ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. په دغه اعلامیه کې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قول ویل شوی چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې څلور کلي په بشپړ ډول تخریب شوي دي. له دې وړاندې د کندوز، هلمند او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د هوایي بمباریو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي چې یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو د هوایي بمباریو پر مهال په بار بار ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د اندېښنې وړ بللي او د مخنیوي غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي افغان سرتیرو تل هڅه کړې چې د هوایي حملو پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي، خو د نوموړي په خبره دا چې وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي نو په ځینو مواردو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي.
متاسفانه وسلوال طالبان او نور تروریستي ګروپونه دا د عامه ځایونو څخه د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو لامل کېږي، خو بیا هم د امنیتي سکتور د رهبرۍ او جمهور هدایت دا دی چې
خاغلی جاوید د کونړ وروستۍ پیښې ته په اشارې سره وویل چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو موضوع له نږدې وارزوي. که څه هم نوموړي په دغه پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې که هر چا په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی وي مجازات به شي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي د هوایي بمباریو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب بنسټیز لار دا ده چې له حملو وړاندې سیمه په دقیقه توګه څو وارې وکتل شي او له هغه وروسته دې عملي اقدام وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی امنیتي چارواکي وايي په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمېر روسي وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. په دې اړه حبیب رحمان تاثیر رپورټ لري.
د غزنی نظامي چارواکي وايي د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د پټو معلوماتو له مخې د روسي سخت وسلو یو زیرمه کشف او د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی ده. د غزنی امنیه قمندان جنرال داود ترخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول سوه وسلو کې درنې او سپکې وسلې شاملې دي چې وسلوالو د جنگ په میدان کې ورڅخه ګټه پورته کوله. د دو په خبره د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د دوی له لوري عملیات روان دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ترلاسه کړي وو چې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر وسلې ځای پر ځای سوي دي او هغه وو چې د پولیسو له لوري ونیول شوې.
زمونږ امنیتي ارګانونو پولیس او ملي امنیت هلته یو ضربتوب دی 82 او یو میل دا شکه او زیات شمیر مهمات دی کرشینکوف او همچنان د راکټ انداز دا شکې دستی بمونه داسې نور مهمات لاسته راوړل دي. او دا خو معلومه خبر ده چې دا توپ د 82 او دا شکه دا قبلا د دلته په جنګونو کې استفاده تینه کېده. دا نوي نه دي، نو قبلا دا ټول معلومه ده چې سابق د روسیې ساخته او دا نوي سره نه ده. دا زیرمه کې وو د کشمیر ګانو په لاس راغلی ده.
باید وویل سي چې څو ورځې وړاندې هم د غزنی ښار ته څیرمه د علیلالا په سیمه کې یو شمېر وسلې ونیول سوې. د غزنی امنیتي چارواکو ویلي وو چې هغه وسلې د ایران هیواد څخه راوړل سوې وې او غوښتل یې چې د غزنی په نامنۍ کې ورڅخه ګټه واخلي.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ سون کې د 209 شاین قول اردو قمندان ډاډ ورکوي چې په دې نظامی بنسټ کې د تازه تغیرات پر وستلو سره د جګړو پر مهال د ملي اردو تلفات کم شوي دي. په دې اړه زموږ همکار حبیب رحمان مجیب رحمان حبیبزی له 209 شاین قول اردو د قمندان محمد ولی احمدزی سره مرکه کړې ده. په ګډه به وره
تغییرات په اساس د لیاقت، په اساس د شایستګي، په اساس د مسلکي بودن تغییرات راځي. کوم کسان چې مخکې ګمارل سوي وو هغه دغه توانایي او دا وړتیا نه درلوده. دغه بورډ د 209 کلو اردو د تعیناتو د بورډ په اساس باندې هغه د دې وړتیا نه درلوده. دغه په ځای باندې ډېر د اهل کسان رااله چې هر منصبدار تعین سوی دی هغه به د دې کار نتیجه به روزمره تغییرات ولري. روزمره تاسو به د هغو د تغییراتو راوستلو شاهدان اوسئ.
په خوا په شمازون کې اندېښنه دا وه چې محلي ملیشه محلی زوروا کې پخوانی مجاهدین خن جوړیږي ملی اردو ته نور ځواکونه ته ترسو د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات تر سره کوي او ادا ګمانونه هم چې وسلې د دوی لوري پر وسلوالو مخالفینو کنټرول کیږي د دوه د مخنیوي لپاره تاسو اقدامات تر دمه تر سره کړی او پلان مو څه دی
هغه کسان هغه ملیشه قوتونه یا قیزیشان چې داري خو هر ریاست د خوانه یا دار کمانډانی د خوانه جوړ شوی زه کامل اندار دوم د پدې معنی نه چې هغه خپل صلاحي ورکی په بعضی مواردو کې پیښ شوی زه په هغه جزئیات نسم ورکولای خو صرف ملی اردو هیڅ وخت د زورواکي د چارواکي در اثر لاندې ناراضي موږ د خپل د افغانستان د اساسي قانون په اساس د ملي دفاع وزارت د ادایاتو د ستر درسیز د ادایاتو په اساس خپل دند اجرا کوو هیڅ زورواکي چارواکي موږ په مخ کې خند نسی کېدلای
د بهرني هوادونو خاصان د سیم هوادونو لاسوهنه او لم وسوال مخالفینو سره د دوی ملاتړ په شمار ځون کې متعدد راپورونه خبر شوي عمدتاً که مشخص کړي کوم حلقات کوم هوادونه په دې مسالې کې
از منایست یو نظامی د اصول مطابق نسم کولای چې د ممالک نوم یاد کم ولی په مجموع کې ټول د افغانستان خلک شهیدان دي چې زموږ د دین د مذهب د خاورې د حریم دشمنان څوک دي هغه د دې مخالفینو شاته ولاړ دي دوی مالی مرستې ورسره کوي او دوی غواړي چې د افغانستان شمال او شمال شرق خصوصا سرحداتو ته لاسرسی پیدا کړي چې ستاسي افغان امنیتي ځواکونه بالخصوص ملي اردو شپه ورځ د دې لپاره هڅه کوي چې د دشمنان ته غاښ ماتونکي جواب او د دې دغه پلان په وخت او زمان ورتشل کی
ورسته سوال دا چې د ملي اردو تلفاتو سطح کم شوه کې زیاته شوه او وسلوال د کوم وسلو څخه کوم سخت وسلو څخه استفاده کوي
د لوی خدای په فضل سره تاسو ته ویلای سم کم تغیرات چې په لیدرشپ کې د وسمنم کول اردو راغلي ما تاسو ته مخکې ویلی چې د کول اردو د سطح بیا د ټولې پوری ما تغیرات راوستل دي او دا تغیرات د دې وانه مت کوي چې هغه افسران خپل ورتیا لري خپل سربازان په عالی رویه باندې تربیه کوي او په عالی رویه باندې جنګي زه دې تاسو ته پوره ډاډ درکوم چې الحمدلله طرفات موږ کم سوي دي او زموږ مخالفین بعضي دوربینونه د شپې موږ د دوی څخه نیولې دي چې هغه د کم خاص مملکت ټایپ نه لري ولې داسې ویل کیږي چې ایران په نوې ټکنالوژي باندې د مخالفینو سره مرسته کوي
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ځون کې د 209 هم شاین قول اردو قومندان محمد ولی احمد سیوت چې له ازادي رادیو سره په مرکې کې د جګړو پر مهال د ملي اردو د ځواکونو د تلفاتو د کمیدو په اړه ډاټ ورکړ
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس په نړیواله موضوع راوخلو قطر هڅه کوي چې د خلیج له نورو هیوادونو سره خپل اړیکې نورمال کړي سعودي عربستان او د خلیج نورو هیوادونو قطر تورن کړي دی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي د تور د قطر او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګل کړي دي رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویل هیواد له کویت او د خلیج له نورو هیوادونو تم لري چې په سیمه کې روان بحران پاتې ورسوي او د خلیج د همکارۍ شورا له سره تنظیم کړي نو موري ویل دي چې د کویت امیر د سیمه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ساتلو کې خپل رول لوبولای دی او قطر پر کویت او د سیمه پر نورو هیوادونو باور لري چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه بیا له یو بل سره نږدې کړي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د سرګندونه د دوهې کلنی فورم ته په وینا کې وکړي هغه ویل د نړۍ د حالاتو پر وړاندې یو موټی خلیج غوړه دی نه دا چې د دې سیمې هیوادونه په یوازې سر عمل وکړي شاوخوانه همیاشتې وړاندې سعودي عربستان متحده عربي اماراتو بحرین او مصر له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او قطر یې تورن کړ چې د اخوان المسلمین په شان له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي خو په دې وروستیو کې په سیمه کې له رامنځته شویو تحولاتو داسې ښکاري چې سعودي عربستان او د خلیج نور عربي هیوادونه غواړي له قطر سره بیرته نږدې شي سعودي عربستان تیره اونۍ د قطر امیر ته د خلیج د همکارۍ د شورا په سرمشري ځکه چې په ریاض کې وه د ګډون بلنه ورکړه که څه هم د قطر امیر په دې سرمشري ځکه برخه وانه خسته خو خپل د بهرنیو چارو وزیر د غونډې ته واستو قطر دا مهال په نړیوالو بازارونو کې لوی پانګوال دی او یوازې په برتانیا کې 15 میلیارډ ډالر پانګونه کړې ده د غراس د امریکا متحده ایالات په قطر کې ستره پوزي اډل لري چې شاوخوا لزره پوزیان پکې میشت دي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ده ساده ډیو خبرونه را سره واوریدلې پګړه که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ د ازادي رادیو پر ویب سټ زموږ خبرونه بیا هم په تکرار باندې واوري او دغه راز زموږ خبرونه او راپورونه ولولې پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې خبرونه کې زموږ د سر موضوع د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وي چې نن په کابل کې درلوده. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله پایتور ستل درې مجله